السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه مرزا دایم او دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هر کلی کوم اول پر را شو خبرونه سندرې جادوګر ته په سندرې جادوګر خبرونه کې دا ځل ته پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږون کې ګل نواز ولی د ژوند او هنر پاړه دغه خبرې او ځینې سندرې او نغمه اورو دا پروګرام هارون باچا جوړوي دا خبرونه تاسو تکراری اوري
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه مې درته راوړې دا ونې د سیمې د یو پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږون کی ګلنواز ولی د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې یورو ولی چې د موسیقۍ زده کړې له استادانو کړې د محل خپل شاګردان لري د ګلنواز ولی د کورنۍ مشران هم د وخت تکړه هنرمندان پاتې شوي د ولی ترڅنګ د دوا کشران رونه هم سندرغاړي دی او د سره یو ځای سټیج پروګرامونه کوي د ګلنواز ولی تر خبرو د مخه په غږې دا یو غزل ورو د ګلنواز ولی په غږ مو غزل واورید د خپل کورنۍ او کلی په اړه معلومات راکوي او وایي چې د خپل کور مشران او هنرمندانو ته په کتو د هم له موسیقي سره مینه پیدا شوه او دا غي د زده کړې تکلې وکړ
اصل نه هم د تیرا اوسیدون کې بیا تیرا نه هم مشران راکو شو هنګو ته نو بیا په هنګو کې دغه ورته پی ټی سی د پولیس ټریننګ کالج دی دل سره زمونږ کلی دی نږدې زه وړوکی را لوی شوی یم دلته یم سبق مې هم دلته هنګو کې ویرې زما یو تر هغه به هارمونیم پلی کوو نادر خان دغه نوم و نو هغه به دا تیراوالی او دا غرییزې سندرې دا به هغه ډېرې او د خپل کار ډېر ماهر استاد سړی و هغه بیا وفات شو دغه سه دا کابل جان استاد زمونږ د ګواټي او سندرغاړی و هغه سره به زه ډېر کېناستم د شاولي استاد شاګرد هم دی هم د خپل کار لوی سړی دی او داسې بارعلي صاحب سره به کېناستو بیا زما سره داسې حشمت ساهرم راووت هغه هم شوق پیدا وشو ممتاز ولی سره بیا زما ډېره ناسته وشوه نو هغه په موزیک کم کنه
د ګلنواز ولی په آواز مو د ولسی سندرغاړي د نوموړې وای 44 کلن وو چې له نومیالي سندرغاړي استاد شاولی افغان سره شاګرد شو. د زیاتوی د خپل استاد په غوښتنه یې هنګو پرې خو د پیښور په ډبګرای بازار کې د هغه په دیره کې ورسره میشته شو. ولی وای د خپل استاد قربت موقع په لاس ورکړه چې موسیقي په خطوګه زده کړي.
د 44 کالو تقریبا وم په سکول مې وم پورې تقریبا ویل، نو بیا زما موسیقی ته ډیر زیات کنی سبق زما ډیر درمان و چې سبق ویم، خو بس بیا موسیقی سره دغه نه جوړی دی، بس بیا سبق وم متم پورې بیا زما نه سبق پاتې شو، او بیا د موسیقی بس لوی علم دی. نو دا شولی استاد زما پلار ډیر زیات خوښ خو دغه ملګرتیا مو ورورولي وه، زمونږ خو هغه رشته چلی ده. خو بیا دلته کې زمونږ یو ګران ملګری دی محمد عظیم نومې دی، هغه شولی استاد سره ډېر پاتې کېده، نو بیا هغه سره زمونږ ورغلو استاد ته مو یو دغه وکړه چې استاد ستا نه بغیر زمونږ شوق هم نه پوره کېږي، او بل دا دی چې زه غواړم چې تا سره څه شاګرد شو. نو بیا هغه ما ته یوه کیسه وکړه، داسې مونځ یې کوو بس په منځه باندې ناست و، ما ته وی چې زویا یو کار د تخیم چې دا نه چې ته په هنګو کې ناست یو زه په پېښور کې وم، نو دغسې شاګردي استاد زما استاد نه کېږي، شاگرد قوم دی اعلی چې ما سره دلته پاتې کېږي، نو ما نه درس والے. نو بس هغه استاد سره ما خبره بالکل ومنله، ما بالکل استاد ته هو. نو دغه ټایم د ټیپونو دور و، دا استادانو نه به شاګردانو به د استادانو نه ریکارډینګ وکړه، بیا په دې ریکارډینګونو څه نه یادېږي، ته ما نه وینه ما نه لایف لکه واورې چې څه کوم، نو یو سینې نه بل سینې ته علم منتقل کېږي. نو ما ته وی چې ته به ما سره ناستې او ما نه به پوره پوره زده کړه کوي، بیا په دې وجه زه تا نه شاګرد کوم دی او که هسې په نوم دی نه شاګرد کوم، بس بیا ما استاد ته وینم ټیک ته استاد جی بالکل سر سره مانا. نو بیا بلته ډبګرۍ وخت و، بس ډبګرۍ کې استاد سره به درسونه ونه اخیستو، په هغه باندې زمونږ کار کوو. استاد به بیا کور ته لاړ، بیا به مونږ ما سره یو بل تبلی والا و، هغه به خان هغه بس دیره کې به ناستو، نو بس خپل ریحسل به مو کوو چې استاد به څه درس راغی کنه. اخیرنه شاگرد دی زه هم ځکه چې زه شاگرد کوم، بیا دیم بار لاړ بیا هلته سفر، بس بیا استاد نه دی راغلی، داسې راشي خو یا پنځه کاله پس شپږ کاله پس بیا نه دی راغلی. دینه مخکې چې کم دی، نو کابل جان استاد اول شاگرد و، بیا ګل جان و، بریالی ولی و، سیب دین استاد هغه و شاگردی و، ګلاب رباب والا چې کم دی دی شاگرد و، ما نه مخکې دی شاگرد شو اوسا.
یار آشنا چھے قبر جنشی مائے وینا چھے پتھو دھرو جنشی مائے وینا چھے پتھو دھرو جنشی مائے وینا یار آشنا دیدا چھ دولت منشی مائی وینا چھ بے پتو دھرو جنسی مائی وینا یار اشنا ہائے یار اشنا چھ خبر جنسی مائی وینا چھ بے پتو دھرو جنسی
مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږون کی ګلنواز ولی د ژوند د هنر په اړه د خبرې اورو. نو موړې وای د سیم یو شمیر ځوانان ترې د محل هنر زده کوي. د کار ته خوشاله دي خو وای چې یو شاګرد باید نه یوازې د خپل استاد ادب وکړي بلکې په ټولنه کې هم د خ شهرت مالک ووسی. ولی وای غزل ویل یې زیات خوخیږي خو په میدانی پروګرامونو کې مجبور وي چې د ولس خوخیته وګوري.
شاگردان لرم وزما شاگردان وسه د پیسو مېسو دا خبره نشته. شاگرد په مثال د اولاد وی زوی وی د پیسو څه خبرې نه یي خو خبره دی هنر یو دغه دی چې با ادب با مراد یا ادب به مراد با ادب وی مونږه غسړې د کوو زیاره د موسیقي او د استاد او د مشر کسر احترام ولري. صرف د استاد ز احترام نه د بل مشر کسر ادب هم دی او د بل استاد قدر هم دی. تکبر یا قبر کئی پدی هنر باندې نا موسیقی صرف دید پاره دې چې سړې ته خوند والی او بلته منتقل کی لګ څنګه مونږ ته منتقل شو د سې مو بلته منتقل کو بس دا غزل د پاره لګي خپل کار کو غو غزل ته می چوک لري پرې دې او پرې ګر مو سندر ورته مونږ هم لګي چې بس پرې د خلک خوشاله خو هارمونیم پریکټس ډیر پکارې دي. څومره ډیر وکې د دې سکیلونه دي سرګمونه دي کنه چې کوم باندې هغه باندې څومره پریکټس کوي هم دومره لاس او فکی
ګلنواز ولی غغولې د هارمونیم د نغممو واوري دا ولی چې په سټوډیو غانو کې ډېر سندرې نه دي ریکارډ کړي وای په ولسی محفلونو کې سندره ویل زیات خنور کوي. دی وای د دل پاره د ویاړ خبر ده چې پرستیو کې زنو پښتو شعرونو ته د جوړ کړي کمپوزونه په هند کې یو هندي سندرغاړي ویلي او پر انټرنیټ یې خبر کړی دی.
سټوډیو کې لګي یال تغي خپل موډ باندې میوزیک جوړ کی هغه پنځ نه جوړیږي چې مونږ څه وایو. نو بیا هغه زما په دې لایو پروګرام کې زما ډیره تنده ماته شي ځکه چې هغه زما خپل سوچ باندې وی کې میوزیک وی کې کار کو نو ځل تا بیا د سټوډیو هم مختصر یو څو سرو نه یغه بس و دې تړي بس دا هو او کا ټیک ته وکه خو زه کوشش کوم چې خپل میوزیک کې جانې وګم غزل وکم. موسم مینا گل د پاره یو څالوور کمپوزونه ورکړی دي او داسې نور نور ګلوکاران دي چې پوواړي چانم شعر نه منی کوم ورکوم ډېرې ایډیاګانې ما ورکړي دي دغه د حشمت سهار او د ګل پاڼې دا چې کمې ټاپې راغلې وې دا په دې کې دا غرایز دغه چې کوم دا ټول ورته ما ایډیا ورکړي و چې دا دغه سی وکړي دا دغه سی وکړي هغه ټاپې بیا ډېرې لاړې مخ ته کنه مو نو لګیم شاته نه ما چې څومره وس کېږي چې ته څومره ښه کېږي زور کوم زما درې گانے ریلیز شوې د هندوستان نه د اجمل اټک صاحب زمونږ یو د کامې شاعر دی د پنروې کې ژوند کې دا غه شاعري دی دا یو کار ما وکړ چې هلته نه هندوستان نه د پښتو ژبې دوه درې سندرې ریلیز شوې زما په موسیقي کې کمپوز کې په هندي سندرغاړو پښتو سندرې وویل دا هغه استاد دی نوم زما نه دغه شو د هندوستان کې ژوند کې دلته نه بیا ما کمپوزونه ورولېږل دغه د ناروې کې هغه جمال اټک صاحب ما ته کمپوزو دغه راولېږل کلامونه بیا ما ورته کمپوز کو هغې بیا نو یو یو شعر بیا هغې سره دغه کړی دی او ډېر ښې ویلې دي اول غزل خو چې واورې ته به دا سوچم نه کې چې دی پښتانه نه دي لکه بیخي کلیر پښتو ویلې نو هغه استاد وایي چې خپل هم ډېر لوی استاد سړی دی درې څلور سوه شاګردان ورسره کار کوي نو ما ته وایي چې پوره ولیم به ما ته را جوړی او زه پښتو زما شوق دی چې زه وایم
گل نواز ولی زیاتوی پښتانه هنرمندان باید د خپلې روایتي موسیقۍ د پرمخ بیولو لپاره کار وکړي د په خبره یو هنرمند مسولیت لري چې خپل اوریدونکو ته په سر او لې برابر موسیقي وړاندې کړي
په کار دی چې موږ خپل کلچر پرې نګدو او دغه په مخ کې وړاندې یوسو او دغه سي چې موږ بل زې ته ټوپ نه وي چې د خپل عادت رانه ایر شي نو هغه پښتو کې متل دی وی کارغه د زر کې قدم دو زد کو نو خپل هم ته شو په کار دی چې مون مهنت وکړو د خپل پښتو دومره پالش کو چې د دنیا ته و هو چې د پښتو کې د بی بی شیرین سندره په خوانه روانه دي تر اوسه نه ختمي کی او اوس هم په دې خلکو کې هغه دغه پرېګ دی نو دا زمونږ هغه پښتو کلچر دی خپل هغه ثقافت دی دا اوس د پښتو هنګونه والا چې زما هم دغه سوچ دی زم چې د خپل پښتو ډیر سوچا ډیر خولي انداز کې دی خلکو ته پېښ کو چې خلک ترې خوند واغلی چې نه پښتو کې خو تشته دي نور خو موزیکي دی چې څنګه چې په خپل شکلونو باندې وړاندې کوي خو زه دا سوچ کوم چې زمونږ د پښتو کې دی سور خیال ډیر وسه دی لکه مجرا کوي پروګرام کې نو ته خپل موزیشنان وګوره چې تا سره موزیشنان په سور لگیا دی ٹیون شوی دی ندی ٹیون شوی کرا باپ ٹیون دے ندی ٹیون تبلا ٹیون دے ندی ٹیون آواز ٹیون دے ندی ٹیون نو دغه سوچ دے دی خلق تا دے سور وغه گئی سور دے مکی کی چیز خلق تری خوند واغلی قسم پخدے چ خلق لیونی شو سو د مجرا بلا گیا وی پراگ بنے یو سڑے دے زان پدی راگ بنے پو حقی چیز اوس دی راگ پدی چوکاٹ کے لگے ہم چوکاٹ نہ باہر ہم کا تم نہ دغه زما ارمان دے زم چې د موسیقي په ډیره مخ کې لاړه شي خو چې دې خلک خبرې ته خلکو نظر یوړو چې یو خو مون مثلا درباری بغغو را سورونه او پکې د کسوري لګو یا مثلا اسوري دے او سورونه او پکې د دغه لګو جونپری لګو نو دا د دې خبرو وجہ وضاحت پکار دی چې پدی خبره باندې خلک ذهن وایي نو موسیقي په ډیره یو خولي انداز باندې روان شي او خلک بدره خوند واغلي
په سندري جادوګر خبرونه کې موریدونکو د پیجندلي سندرغاړي او هارمونیم غږون کې ګلنواز ولی خبرې وورې دي د خبرونه په پای کې لدی وی بلې سندري هم خوند واخلي زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخمخه
و وړلې لو سهار دې شمالګي ګونه پاتې लगी जीवन पानी जमुना मवड़ ले लो सारे क्षमा लगी जीवन पानी जमुना زړ
ستړی مشهی دا مشال ریډیو دا او زه هارون بچایم اوریدونکو د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبل موږ زیاتره ژوندۍ خبرونه درولې دي او پر ځای سبت شوی او تکراری خبرونه در خبرو چې تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاره اوریدئ شئ. زموږ اپ له ګوګل پلی او اپ سٹور ډاونلوډ کړئ. د اپریل لومړی نیټه راځي تاسو هر ورځ د مشال ریډیو دوه خبرونه ژوندۍ او نورې ریکارډ شوی هغه اوري. د پیښور پر وخت مخام لشپګو تر وو او د ماخستن له نهو څخه تر لسو پورې د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز پر مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپ لارې اوریدئ شئ. زموږ اپلیکیشن له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه یا ډاونلوډ کړئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
دا د مشال رادیو خبرونو ته غوږی اوس په یوې سندرې ته ورشو.
لکه باران میں بزل خو خو غوړې دل راغلي لکه باران میں بزل خو خو غوړې دل راغلي عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یادول راغلي عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یادول راغلي لکه باران میں بزل خو خو غوړې دل راغلي کڑے ورس سترگو سترگو تکی دل راغلے او مرد ڈیر دے ہم دا اس میں یادول راغلے
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګورئ. اوس پر راشو د یو رپورت طرف ته. د ژوند د هر ټګر پشان ټولنیزو رسنو په پښتو ادب هم ژور اغیز غورځولې دي. ځینې لیکوالان د ادب استادان او د میډیا ماهرین وایي چې ټولنیزو رسنو پښتو ادب ته وده ورکړې ده. نوي لیکوالان یې پیدا کړي دي او خلکو ترې املا او انشا زده کړي دي. ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنو د ادب معیار غورځولې دي او د نقد ژبه له اخلاقیاتو بهر کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک پر ریپورت کې اورو.
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ایکس، یعنی پخوانی ټویټر، یوټیوب، انستاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ او د واتس اپ د ګروپونو پر وجه دو سره د ژوند په هر ډګر کې ډیر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی. ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلی دی. ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډېر مهم رول لوبولی دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډېر بډایه نه وو او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګټ کې پښتانه دي او غل ادب سره یا له پښتو سره علاقه لري. دا غوی پیونه یو حواله باندې یو لبل سره ربط او تړون پیدا شو. دا کسان په کې وسوله سي د ادب معیار باید سوي. په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پښتني راپورته سولې، مګر لدې سره سره دا سوالونه هم راپورته سول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویا باندې هم. سیدا شعر معیار باید سوي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سپاره کې د پښتني ټولنې کما حقو نمائندګي سوي دا غ کړوړه باید سوي. نو دا دویم لاسته راوړنه د زما په خیال په خو به خلګو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو. نو د فیسبوک لره تاګ سره یا د سوشل میډیا لره تاګ سره یا د پښتون ځوانانو هغه ته رسیدګي په حواله باندې دا وصول چې کڅوک سرکه کوي او دانسته کوي نو دا غبر بربند کې د خو یورنګ ادبي دیانت ته نو هغه خلق به بربند شوی غیر د هغه ته به توانم رسیدلې. خو په مجموع کې ما په خیال باندې صدا یو مثبت خبره هم منستراغله د اختلافات او د غسیدي دا به ممکن فطرغه شخصي سطح یا سویه پوری راپورته سی او هغه به یو ادبی بڼه پیدا کړي چې بل اخر به پیدا کړي. خبره تر سوشل میډیا پورته روانه ده او موږ چې په کوم دور کې داخلي جو یا داخل شوی یو هغه د مصنوعي ذهانت دی کنه. نو د مصنوعي ذهانت له لحاظ زخه خو اوس خلق دا کولای سي سی فکر یا خیال له سره کپ یو داسې ابتدایي شکل کې وي خو دوی سي و ای آی ته دغه ورکې نو هغه خیال سي دی هغه ته یو منظم برخه بڼه مرکول کېدای سي. زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې به موږ ته دا پوښتنې ډېرې مهمې ایسي، آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې دننه له مصنوعي ذهانت څخه کار واخلو او کې اخیستلای شو نو تر کومه حده یې باید سی واخلو. نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی خصوصا د پښتو ادبیات په حواله باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپیژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپلو معلوماتو تر مخه تر 40 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 15 میلیونه ښایي. خو که د ملک ټولې آبادۍ ته وکتل شي نو دا شمیر هم لږ دی. په سوابی کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزي د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د رزق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب دپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته چې کوم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ یې ورسره وکړو او ظاهره ده چې کوم خبره دغه چې کوم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدوده وای د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کوم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونه رواجونه دغه ټول څیزونه چې مونږ ګورو نو زما په خیال زه خو دا فکر لرم چې دا یو ښه یعنی فائدہ رسولې ده ورته ګټه ورته رسولې ده او دا ډېره ګټور دغه دی. پاتې شو د معیار خبره د دغه نو هغه خو دا ده چې د ظاهره ده د هر څیز چې کوم دی نو هغه مثبت او منفي اړخ وي او بیا د هرې ادارې یا د هرې رسنۍ دغه چې کوم دی د هغې خپل هم یو معیار وي مطلب دا ده چې یو ادارتي کنټرول ورته ویلی شي هر څه شي ظاهره ده چې د مختلف ذوق او شوق لرونکي خلک هم وي که نه ضروری نه ده چې لکه ما د یو شاعر په عز باندې ما د ټول خلک خوښوي او زما شاعري دې خوښوي دغه رنګ زمونږ نوي کول کې او نور داسې ښه شاعران راغلي دي او مختلف هغوی چې کوم دی نو څوک روماني شاعري خوښوي څوک چې کوم دی نو انقلابي شاعري خوښوي څوک چې کوم دی نو د وطن د قوم پرسته څوک مذهبي شاعري خوښوي نو دا ده چې د دغه ټول اړخونو باندې چې مونږ ګورو نو هغې زما په خیال چې ګټه زیاته رسولې ده او نقصان یې کم دی. باقی چې کوم خلک دغه د لایک او یا د دغه شوقیان دي یا د سوشل میډیا نه د دینه چې کوم دی نو د ځان دپاره د فائدې اوچتولو کوششونه کوي نو هغه خو هم معلوم خلک دي. هغه خو ظاهره ده چې د طلب او د رسد خبره چې څنګه وشوه ما وکړه نو څوک چې بیا څه غواړي نو هغه هغوی ته چې کوم دی نو رسولی کېږي. خو دا ده چې دې سوشل میډیا یا دې رسنو کاغذ مونږ دلته دننه دي که د بهر دي هر څه چې دي بل دا چې ډېر شاعري یا ډېر سیزونه داسې مو چې هغه زمونږ دلته خاص کر په ځنې زمونږ په میډیا یا دغه باندې هغه شاعران چې کوم دي دغه کوم فکر د سوچ سره تعلق لري نو هغوی له داسې ډېره توجه نه ورکولی کېده او دې سیزونه چې کوم دی نو هغه خلک هم د هغوی پیغام او د هغوی یعنی هغه فکر او سوچ هغه هم چې کوم دی نو خلکو ته ډېر په ښه انداز کې او ډېر په اسانه ورسېدو رسېږي.
ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته یې لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دي ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
زما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او معنا پر ځای باندې اوس ډیری وخت خلک بې ارزښته او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لرې کړي دي، سطحي توب ته یې راوستلي دي. او داسې دي چې مثلا او د سطحي والي دغه دا ده ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي او مخو ګورو چې ته غواړو چې مثلا یو اثر جاویدان سي همیشنی سي نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېری ادبیات سطحې کړي دي، یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحې کړي دي. دویمه ستونزه یې زما په نظر باندې دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند له ادبیاتو سره روان ده. په تېره بیا مثلا ادبي سرقت یا ادبي غلا یا پلیجریزم کې اوج ته رسېدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي چې دا اثر بالاخره د چا ده دومره ډېر او دا په ډېر زړورتیا باندې خلک کوي، یعنی خلکو ته ټولنیزو رسنیو کې دغه بې مسؤلیتۍ تجربه ورکړی دی چې د یو بل چا اثر په ډېر اسانۍ سره غلا کې په خپل نوم یې خپور کړي او ځان ته کریډیټ ور باندې واخلي. د ما په نظر یو بل ستونزه هم څه چې هغه په د ژبې دغه دودیزه بڼه چې د دې ته ټولنیزو رسنیو ډېر زیان ورساو، ځینې ادبي پخواني ادبي سبکونه یې له منځه یوړل او ځینې دودیزې کلمې یې له منځه یوړې. حال دا چې دا زموږ پانګه ده، زموږ ادبیات فکر کوم چې همدې ورته غنا ورکړی ده.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر قتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعه ده کنه، په ذریعه کې خو بتلی چې په دې ښه سیزونه هم خورېږي او غیر معیاري سیزونه هم پرې خورېږي، معیاري سیزونه هم پرې خورېږي. خدای چې د معیار تعین کولو یا د معیار شرایط پوره کولو دپاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده. مطلب دا چې که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به هغه ټول سیزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د ښه لیک د پاره ضروري دي، نو به سړی پوره کوي، نو الب بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسمه سیزونه راځي او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سیزونه دي نو هغه ډیر پاپولر کیږي، ډیر مقبولیږي، او معیاري سیزونه پکې ډیر کم راځي او هغه ډیر کم مقبولیږي. اسو ګورای چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سيزونه تدغقي، نو ډېر خلک ګوري او ډېر خلک ته متاثر کیږي. دا یو وجه دار چې عام خلک چې دین او غي خو په دې نه پويږي کنه چې لکه دې کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروری ده چې هغه کم شرایط دا غي سيز دي، د ادب دي یا د بتلې د فن دي، نو چې هغه ټول سړی پوره کینو الوب بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انستګرام د کاروونکو شمیر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې هغه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکار وو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی، څومره چې اسانۍ پیدا کیږي په هر لار کې هغه ته هر کلی ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې موږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی هر خبره شریکولی شي او هر قسمه رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت پکار وو هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حدا د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. موږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکول شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي، بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په دغه خیالات شریکېدل، نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم له منځه تللې دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیاته شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي، نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو هغه ډیر مهذب وو، او بیا هغه یو اداره وه هر قسمه رائے باندې چاپ کېدله. په یو اخبار په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم سیز نشو خپرېدلې. ټولنیزې رسنۍ کې ازادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي، نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کارونکي دي د دې رسنیو، هغوی د خپلو اخلاقیاتونو بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي تر شپږ شپږ میلیونه زیات دي چې د ډېرو عمرونه د 13 نه تر 60 کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر باران مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې، خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
په خو به ادبی آثار تر کم خلکو رسیدل خو د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیدي. د دې ترڅنګ بعضی نوري وړي خیر خیګنی هم لري، مثلا آنلاین ادبی محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې ترڅنګ نوې ژانرونه را پیدا کیدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاشټیګ شاعری یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیز یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبی ژبې یا د ادبی کوډ ساده کېدل دي. نه مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوې دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده، روانه او عام فهمه کی، ډیره زیاته دیهاتی کی، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفی اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډیر زیات تر تاثیر لاندې راوستای دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه ناڅه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم، د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی. دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي اغیزه او زیان د فکری مفاهیمو کمای هم یادولای شو دلته. ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونو او تجريدي موضوعات کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي اغیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټې د اغیز لپاره وکړول شي، نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایطو کمزوري کېدل یو بل زیان دی د پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا. پخوا به ادبی اثر د مشخصو معیارونو لمخې ارزول کېدل، کرکتنې به کېدې، خو سر ډول متن پرته له کوم معیار او ارزونې په پراخه کچه خپرېږي او هر څوک یې خپروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد دغه اخلاقي چوکاټ له منځه تللی دی. که فکر مې وي پخوا به چاپي رسنۍ وي، اصول او قواعد به موجود وو، د نقد خپل اخلاقي پروسه موجوده وه، خو اوس هر څوک کولی شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي، هر څه ووایي او هر ادعا وکړي، پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډېر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به اول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډېر کم خلک پیژندل، یعنی سایل صاحب مو پیژندو، اجمل خټک مو پیژندو، داسې لکه مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پیژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زه نن دومره شاعران پیژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج آف تھاٹس کیږي، یو خپل سره یو بل نه زده کړي کیږي. نو دا ټولې ډېرې غټې فائدې دي. او بله، پښتو ژبه پراخه کیږي ورسره، نوې نوې ټکي ماته راځي، د مل خټک لهجې ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارې نه د اکویټي سره، لکه دا یو بل سره یعنی ژبه هم وده دومره حد پورې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي، نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده او ډېره مخکې لکه دا مخې ته مونږ ادب پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو. نقصانات شته بېشکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلی پی کېږي، یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تزهیک پی کېږي. خو باید دې ته مونږ چمتو اوسو چې هغه اړخ ته مونږ کنټرول کړو، مونږ په مثبتی سوچ او فکر باندې دا مخ ته بوزو او مخ ته لکه د دې نه فائدہ واخلو. شیز په خپل بد نه دی، دغه استعمال باندې ډیپینډ کوي چې ته په کوم څنګه استعمالای. نو باید مونږ دې ته نظر وکړو چې مونږ د دې استعمال دغه شعور په خلکو کې راولو چې به شکه د سوشل میډیا چې دا ډېر غټ یو فیسیلیټی ده چې انسانیت د انسانیت د اسانتیاو لپاره، د انساني ژوند د اسانتیاو لپاره دا راغلې ده، باید چې مونږ د دې استعمال په مثبتی توګه وکړو.
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو معلومات وړاندې کوي، خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای، د دې لپاره کتاب ضروری دی.
د دې ډېرې فائدې دي. دا دي چې نن زمانی زیات خلک، نوجوانان، طالب علمان دا دغه ګوري، موبایل کوم دا سیزونه ګوري، او د دې سره مخ دي. نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغه چې دا وګوري نو هغه ته ډېرې فائدې رسي. یو طالب علم امتحان ورکوي نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې دسه تشریح کړي، چا پکې سبل څه بیان کړي د ادب باره کې، نو هغه ته فائدې رسي او هغه ته ډېر زر او مختصر دغه کې هغه ارس زده کړي. نو دا خو فائدې شته ډېرې دي، خو نقصانات یې هم شته، ځکه چې کتاب ځان ته یو خوند لري، د کتاب یو تفصیلي سیز دی، په کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره څه بیان شوي، نو د کتاب ځان ته یو خوند دی، د کتاب ځان ته یو مزه ده، او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغې کې ته هر څه ګورې، نو تا به ټولې دنیا نه خبر کړي او په تفصیل سره به دې خبر کړي، ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوي، په کتاب کې مختلف خبرې په هغې کې چې دی نو د ادب سره تړلې هغه خبرې، هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تاسو ته نشي پیش کېدی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډیر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپلې خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنګ زیړی او سمو زیګی را پسې ټک وهل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه له مخکې نه هم کتاب سره ډیره مینه نه درلوده، خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسو خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعې باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې. دا زه پنځوس ګڼم، یعنی پنځوس سلمه اثرات یې ګڼم، ځکه چې یو خو دا د کورونا د وخت نه، یعنی د تیرو اتو نهو کالو یا لسو کالو نه به خبره را واخلو. په دې تیرو اتو کالو لسو کالو کې د زمنګ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې څه ته وایي، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې، نو دا مطالعې دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دادي، چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو، نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، نو لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي، نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی په پی ډی ایف کې اخلي. خو ما چې څومره د پی ډی ایف د خلکو نه پوښتنې کړي چې دا پی ډی ایف لري او پی ډی ایف غواړي، نو هغې د کتاب د منځ نه یو قسم خبر نه دی، بس خالی دې ته خوشاله دي چې ما سره د فلانی کتاب پی ډی ایف شته دی. نو ټولې دغه ستونزې چې دي دا زمونږ د بدبختۍ او د تباهۍ وسیله ده. خو مونږ که داسې ونه کړو چې ځان بیرته جوړ نه کړو او متوجه نه شو د بدو حالاتو ته، د زمونږ د پورته کېدلو یوازینۍ لار دا ده چې مونږ کتاب وګورو، ځان خبر کړو له دنیا نه او دنیا سره د منډې چل زده کړو.
په اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هره برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسیبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوی ازادي اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپل ذمہ داری به حیثیت انسان. ان زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږه هغه ریسپانسیبلټی نه پورا کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولې کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسیبلی. د دې د یوزج لپاره، د دې د استعمال لپاره سه سټینډرډ دی. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات ادارې دي هغه خپل ایتھکس جوړ کړی دي، جرنلسٹ لپاره ایتھکس دي په ٹریڈیشنل میڈیا کې. ان سیملرلی سوشل میڈیا یوزج لپاره هم نه سټینډرډ دی په دنیا کې. او ته به دا حریانې چې پاکستان کې عام خلک خو پرېږدا چې ایجوکیټډ لاټ هم د دغه سټینډرډ نه دي خبر چې کم کم سټینډرډ دي چې کله ته سوشل میډیا یوز کې هغه سټینډرډ به ته خیال ساتي دا هغې چاته علم نشته ان چې کله ته دنه خبر نه نشتا یوزر چې کوم دې ستا استعمال به خامخا غلط وي لکه په دغه سټینډرډ کې یو ته وایي ډیجیټل ایټیکیټس بل ته وایي ډیجیټل ریسپانسیبلټی انو هاو مچ وی پیپل آر ایتیکل وین وی آر یوزنگ دی سوشل میډیا یا هاو مچ وی آر ریسپانسیبل مونږ ته خپل ریسپانسیبلټی پته نشته هغه مونږ ته ادراک نشته یو دویمه دا چې مونږ د ویسټ نم دا خبره نیز د کوو د ډیولپ معاشرو نم دا خبره نیز د کوو چې کله ته په دې پلیټ فارم باندې لګیا نو دا خبره اونکلی شي چې د هغې تاسو سره ایویډنس دي ګوره تاسو به دې خبرې ته ډېر پام وي چې کله دا سوشل میډیا راغلی د فیک نیوز دا ایلیمنٹ ډېر زیات شوی دی د سوشل میډیا مسله دا ده چې خلک یو شی فارورڈ کی مخ کی اولی کی ملٹی پلائی کی گی اور داغے سے ایویڈنس نہیں دو پختنوں خبر چیر اختیار عظیم اور دروغ کل اروان کڑی
نور ٹولنیز رسنائی آزادی دی خو ایکس پا پاکستان کے دتیر کال فروری را سے تڑل شوے دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
دا زمشال ریډیو خبرونه تا غوږی اوس په یوې سندرې ته ورشو
هم بس پین تعلیم افتشی هم بطور تعلیم افتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا چٹول کور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی سبق وائی پمینا دس پینا بس پینا خلا کبھی خبر اس پینا ہم دا بد پکور کی وی نیاز پینا نازنینا جنگ نکی گی چی خواخی او وین گور تعلیم افتشی جنگ نکی گی چی خواخی او وین گور تعلیم افتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا چی ٹول کور تعلیم افتشی تعلیم افتشی ہم بطور تعلیم افتشی بس کن تعلیم افتشی ہم بطور تعلیم افتشی بدمنی نو نرانی جن کشتا دورونو ندی مخ کی خور تعلیم افتشی دورونو ندی مخ کی خور تعلیم افتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا جی ٹول کور تعلیم افتشی تعلیم افتشی ہم بطور تعلیم افتشی بس کن تعلیم افتشی ہم بطور تعلیم افتشی بغیر د جن کو نہ نشل کی گی نہ بشل شی د دغا جن کو پسر پردے د سڑی خپل شی د پلار د پټ کی ول شی او د ورور د شملی گل شی سر د شازل